السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورنو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي په 2023 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د پام وړ کمه شوې او وایي که شرایط همداسې دوام کوي 2025 کال کې به هم دا کچه همداسې کمه وي چې د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. د راپورنو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېجولو پر اونۍ پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شوی دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله د غبریدګر 23 کلن شمس الدین جبار یاد شوی چې د امریکا د پوځ پخوانی کارکوونکی و او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې. جبار چې ویل کېږي موټر کې د اسلامي دولت ډلې یادایش بیرغ موندل شوی، پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پیښه چې شاوخوا 30 کسان پکې ټپیان شوي د نوي کال په لومړیو ساعتونو کې د نیو اورلینز ښار هغې سیمه کې شوې چې د لرغوني قدامت او هلته د بارونو د موجودیت له کبله ګڼ شمیر ګرځندویان ورماتوي. د امریکا د فدرالي څارنو ادارې FBI ویلي د بریدګر له موټره وسلې او یو احتمالي چاودیدونکي وسیله ترلاسه شوې. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر پیښه خواشیني ښودلې او ویې ویل چې بریدګر له داعش انګیزه اخیستې وه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن د افغانستان په 33 ولایتونو کې د واورو او بارانونو د ورېدو وړاندوینه کړې ده. د دې وزارت د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم له نیمروز پرته په ټولو نورو ولایتونو کې د ورښتونو امکانات شته. د هوا پیژندنې د ادارې په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه راغلي دي چې په ځینو سیمو کې به له 135 سانتي متر پورې واوره او دغه راز په ځینو ولایتونو کې به له 1550 ملي متر پورې د بارانونو د ورېدو اټکل وي. د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې په تودو سیمو کې د سیلونو د بهېدو امکانات شته. طالبانو د افغانستان په 2 ولایتونو کې 4 تنه په درو وهلې دي. د طالبانو سره محکمې په خبرپاڼه کې راغلي چې یو ښځه او یو سړی له کوره د تېښتې په تور پرون د کندز په قلیزال ولسوالۍ کې په درو وهل شول. دا 2 تنه په ورته وخت کې په 4 میاشتې زندان محکوم شوي دي. بل ورته 2 تنه د غلا په تور په پکتیا کې پرون 9 درې وهل شوي دي او هر یو په 2 کاله باندې محکوم شوی. د بشري حقونو ډلو بیا بیا دا ډول سزاګانو ته درېدو غوښتنه کړې، خو په افغانستان کې د طالبانو له لوري دا ډول سزاګانې زیاتې شوې دي. د دوی د 2023 کال په ترڅ کې 501 اتیا تنه د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهلې دي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. سعودي عربستان شپږ ایرانیان اعدام کړي دي. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې پرته له دې چې د اعدام نیټه مشخصه کړي، وویل چې دا ایرانیان د مخدره موادو د قاچاق په تور د دمام په ښار کې اعدام شوي دي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2023 کال کې 112 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي او اعدام کړي دي. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ اړوند د یوه هوټل مخې ته د ټسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او نورې ژوبل کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي چې دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ته نږدې و. پیښه پرون چهارشنبه شوې ده، خو تر اوسه کره معلومه نه ده چې چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه. د ټسلا د کمپنۍ مشر ایلان ماسک بیا پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې چاودنه ممکن موټر کې د ځای پر ځای شوي بام یا هم د اور لوبې له کبله رامنځته شوې وي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ، کولی شئ زموږ فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. د فیسبوک پته ده facebook.com/azadiradio. لکه څنګه مې چې د دې ساعت په سر کې درته وویل، تاسو به لږ وړاندې د ازادۍ راډیوي مجله واورئ چې تر ډیره پر ادبي، فرهنګي او هنري مسئلو راڅرخي، خو دغه ساعت لنډه خبری برخه لري. د راپورنو په سر کې به د موضوع ته ورشو چې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2023 کال کې د سوداګرۍ کچه شاوخوا 1 میلیارډ ډالر راکمه شوې وه. د دغه خونې مسؤلان د دې موضوع په څرګندولو سره وایي که شرایط همداسې دوام کوي نوی 2025 کال کې به د سوداګرۍ کچه تر دې هم ټیټه شي چې دا د دوی په ټکو د دواړو هیوادونو د ولسونو په زیان کار دی. تفصیل به له احمد شیبره واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ صادرات او واردات د وروستیو څو لسیزو په ترڅ کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. د راپورونو له مخې وړم کال د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت څه باندې 2 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی و چې په 2024 کال کې نیم پونی مشو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مشرتابه غړی ازرخ حافظي چې په 2006 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه جوړه کړې وه ازادي راډیو ته وویل چې د هغه مهال هم د کابل او اسلام آباد له چارواکو غوښتي وو چې د خپلو ولسونو غم وکړي.
زما ولندیز پاکستانی چارواکو او افغاني چارواکو ته دغه دي چې د ملتونو ګچ ته وګوري، ځکه چې حکومتونه زی او راځي، نن یو حکومت وي سبا بل حکومت وي.
نړیوال بانک د نومبر په وروستیو کې په یو راپور کې له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون او د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د افغانستان صادرات د 2023 کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د وړم کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوې دي، چې اصلي علت د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کتونکي دا وړاندیز کوي چې افغانستان باید د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان پرته په نورو هیوادونو تکیه وکړي. له دې ډلې د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش ازادي راډیو ته وویل
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده، بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو، بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، قزاقستان ته او همدارنګه د چابهار د بندر للارې نه نور ترانزیت مختلفو آسیایي د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبرداري ورکوي که چیرته د افغانستان او پاکستان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د شوالي لپاره هڅې ونه کړي، د دې تجارت کچه به په روان 2025 کال کې د 2024 په پرتله چې نیمایي ته رسیدلې نور ډیره شکته شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
شپږ بجې او اته دقیقې د کابل په وخت او دلته په پراګ کې 2 بجې او اته دیرش دقیقې دي. اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د حکومت اړوندو ادارو نن د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو یعنی درې دیرش ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی دی. له نیمروز پرته به نور ټولو ولایتونه د واورو او باران شاهدان وي او یو شمیر تاوده ولایتونو کې د سیلونو د احتمال خبرداري هم ورکړل شوی دی. تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
په ټول افغانستان کې د سختو واورو، بارانونو او تیزو بادونو خبرداري ته د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو متفاوت خبرګونونه. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د جدې په 14 نیټه د افغانستان تر 30 ولایتونو کې دا وړاندوینه کړې. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر خلک چې له هم د کال لومړۍ واورې ته په تمه دي خوښ دي او د واورې ورېدل د وچکالۍ د کمیدو او د اوبو د کمښت ښه کېدو نښه ګڼي. د هرات ولایت د جبرائیل ولسوالۍ اوسیدونکي نصرالله ازادي راډیو ته وویل
ډیر خوشحاله یو چې واوره ووریږي، دا وچکالی ختمه شي. تیر کال ساګانې او بمبۍ وچې شوې وې، په اوبو پسې سرګردانه ګرځېدو.
خدا خوښي د ټولو لپاره یو شان نه ده. د واورې په ورېدو او د هوا په لاسړېدو د بېوزلو کورنیو اندېښنې څو چنده کېږي. د کابل ولایت اوسیدونکي قیوم ازادي راډیو ته وویل
ټول ورځ په دې کراچۍ کې کار کوم، کله 100 روپۍ جوړوي او کله 50 روپۍ جوړوي. د ژمي لپاره مې لرګي هم نه دی اخیستي. روزانه چې کوم پیسې لاس ته راوړم، د پیسو په مقابل کې د ما د فامیل د یو غذا هم نه جوړوي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکي صدیق الله هم ازادي راډیو ته وویل:
روز تا بیگاه میگردیم نکار
است. لسهار تر مخام گرزو کار نشته. طول خلقی سرگردان کرده. کارموندنی و زمینه نبرابره بی. لیوی خواهشم و سره هوا لبل خواه کور که هیچ شای نشته. حیران یو چه چه وکرو. لوری بای هم خپل حد ترسیدلی.
د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند و سره د هوا پیژندنی داری د معلوماتو لمخه؟ هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، دایکندی، پکتیکا، غزنی، پکتیا، خوست، لوګر، میدان وردګ، سمنګان، بلخ، کندوز، بغلان، پروان، کابل، پنجشیر، بدخشان، کاپیسا، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو او سالنګونه په ډیر شر د واورې باران او تیزو بادونو شاهدان وي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې اندازه له 100 تر 500 سانتي مترو، د باران د 500 او 500 ملي مترو ترمنځ، او د باد سرعت به په ساعت کې له 500 تر 300 کیلومترو پورې وي. او په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو د احتمال په اړه هم خبرداری ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته شوې، او د سخت ورښتونو او مرګونو سیلابونو په ګډون اقلیمي بدلونونو د دغه هېواد اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی دی. افغانستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله سخت زیانمند شوی، او په وروستیو میاشتو کې سخت بارانونه تجربه کړي او سیلابونو خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې له پوهنتونونو فارغ یو شمیر ځوانان وایي چې تحصیلي اسناد ورسره خو کار پسې سرګردان دي، او وایي چې کارونه نه پیدا کیږي. یو شمیر دغه ځوانان وایي دي حتی متاثره شوي چې په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته د تیښتې په لټه کې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ما در شرایط اقتصادی خیلی بده.
د پروان ولایت اوسیدون کې میلاد وای نږدې یو کال کیږي چې د ژورنالیزم له پونځي فارغ شوه، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې د خپلې رشتې مطابق دنده ومومي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، او که کار ورته پیدا نشي اړ دی چې د کار د موندلو په لټه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
روز به روز هوا در حال سرد شدن است.
هوا سرد شوی ده، خو موږ د کور د ګرمول لپاره آن لرګي نه لرو. اقتصادي حالت مو کمزور دی، د ژوند شرایط ډیر سخت دي. په تیره بیا د ځوانان لپاره چې بیکاره دي، که حالت همداسې دوام وکړي او موږ د خپلې رشتې مطابق یا له رشتې خلاف دنده پیدا نه کړو، آن اړ کیږو چې د ناقانوني لارونو په ګټې اخیستنې بهر ته ولاړ شو. که دا سفر زموږ د سر په بدل هم تمامیږي، خو موږ مجبور یو، ځکه باید د کورنۍ لپاره
با جان
خط بازی بکنیم. اوسیدون کې شفیق چلی او خصوصي پوهنتون څخه د اداري او ډیپلوماسي په برخه کې فارغ شوی وای، لدی عمل مایوس دی چې دنده نشي پیدا کولای.
او دا ډیر سخت ساتم چې کله سړی خپل مسلک دنده لاسته را نه وړي، ځکه د تحصیلي دوره ډیره سخته دوره وي. د یو محصل دپاره غربت، فقر، زګل ته قلم ته ضرورت وی، کله قلم او کله بنو کتابچا، همداسې کتابونه، او بل اخره بیا بی فائدې شي. سلور کله تحصیل او کله بی فائدې شي، سړی ډیر زیات مایوس کیږي. کله کله خو زړه غواړي چې خپل اسناد استوسوځو.
دغه ځوانان د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی ته کاري زمینی برابرې کړي. د اقتصادي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د خصوصي سکتور په مرسته لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. لډلې عبدالنصیر رښتیا ازادي راډیو ته وویل:
نوس حکومت مسئولیت لري چې ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، ځکه چې ځوانان راتلونکي نسلونه دي او دوی وطن او هیواد دوی پورې اړه لري. نو که چېرته دوی دننه په افغانستان کې کار ورته پیدا نشي، نو خامخا د کادرونه زموږ دي. هم حکومت وظیفه لري، هم ملت وظیفه لري. نو په څنګه حکومتونه تلاش کوي چې سکتور خصوصي حمایت کړي، تر څو چې سکتور خصوصي دوی ته زمینه د کار او اشتغال مهیا کړي.
په افغانستان کې له لوړو زده کړو فارغ یو شمېر کسان ادعا کوي چې طالبان حکومت په ادارو کې استخدام د اړیکو پر بنسټ ترسره کیږي، او د لوړو زده کړو لرونکي کسان چې په شرایطو هم برابر وي له پامه غورځول کیږي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیرونی د کابل پوهنتون د دروي زره محصلینو د فراغت په غونډه کې ویل چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دوی حکومت درې سلوي زره د لوړو زده کړو لرونکو کسان د آزاد رقابت لاره په دندو ګمارلي. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ نو موډي ټینګار کړي چې دوی تل هڅه کوي چې د لوړو زده کړو لرونکو کسانو ته کاري زمینی برابر کړي، خو ظاهرا لیدل کیږي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوې او زیات شمیر مسلکی او اکاډمیک کادرونه د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله افغانستان وتلی او د نسبتا ښه ژوند په هیله گاونډیو او نورو هیوادونو ته پناه وړي ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د خبری ساعت وروستی راپور راخلو. هغه دا چې سعودي عربستان یو شمیر ایرانیان اعدام کړي دي چې له همدې کار سره یو ځل بیا د ریاض او تهران ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته. له راپور وروسته له احمد شیبر سره پاتې شئ. تاسو ته یې ازادۍ رادیوي مجله چمتو کړې.
ایران په تهران کې د سوریه عربستان سفیر وروسته تر دې هزار کړ چې ریاض د شپږو ایرانیانو د اعدام خبر خپور کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د ریاض سفیر ته اعتراض لیک وسپاره. په دې لیک کې راغلی دي چې تهران د ریاض د اقدام په کلکه غندي او دا نه د منلو دی او نه هم له نړیوالو قوانینو سره سم عمل دی. د سعودي عربستان خبري آژانس واس د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په وینا د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې دغه ایرانیان سعودي عربستان ته د 400 د قاچاق په جرم د دمام په شرط کې اعدام شوي دي. د عربستان د کورنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې کسانو د اعدام مشخص نیټې ته اشاره نه ده شوې. د فرانس پریس آژانس د راپور له مخې سعودي عربستان په 2024 کال کې 338 تنه اعدام کړي دي. د دغه اعدام شویو لړدلې نشته یو سلو ډیر شتنه بهرنیان دي. په بهرنیانو کې تر ټولو ډیر د یمن دي چې 15 شتنه تر رسیدي، ورپسې د پاکستان څلور شتنه اعدام کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې له 1990 کلونو راهیسې په سعودي عربستان کې د اعدام شویو اسناد ثبتوي ویلي دي چې په 1995 کال کې ریاض 192 او په 2020 کال کې 168 تنه اعدام کړي وو چې له دې پرته په تیرو نږدې 150 کلونو کې پروسش کال ریاض ډیر کسان اعدام کړي دي. په 2024 کال کې د اعدام شویو لړلې 112 تنه د مخدر موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. سعودي عربستان د کپتاګون په نوم د مخدر موادو په یو بازار بدل شوی دی. دا نشي مواد د سوریه د کورنی جګړې پر مهال په سوریه کې جوړیدل. د سپتمبر په میاشت کې تر دې شو ډیرو عربي هیوادونو او د بشري حقوقو نړیوالو مؤسسو د مخدر موادو په جرم د اعدامونو پر زیاتوالي اعتراض وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان چې هر کال د نړۍ په هیوادونو کې د اعدام شویو شمیرې خبروي د 2024 کال شمیرې لا نه دی خبرې کړي، خو وړم کال په نړۍ کې تر ټولو ډیر کسان په چین کې، بیا په ایران او ورپسې په سعودي عربستان کې اعدام شوي وو.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د کتابونو بازار ته د کال په ترڅ کې لنډه کتنه کوو. د نړۍ له دوه هغو کتابونو سره مو آشنا کوو چې په 2024 کال کې ډېر پلورل شوي دي. د پښتو موسیقي په نوم په سویډن کې جوړ شوي انسټیټیوټ ته یو شمیر هنرمندان خوشاله دي.
دلته لروبر کې د موسیقي د حالي ځلې د سخت درزه د وجه ډېر کم شوي دي.
د 2024 کال په ترڅ کې د افغانستان د موسیقي بهیر ته لنډه کتنه کوو. په خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
د باندې یخ سوز لګيږي، په خار کې د خلکو ګڼه ګڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم ورېځ ده او په کوم ډول خلې را مات دي.
لایو کلچر سر مهم آشنا کوو. شمی کې خلک په کندهار کې د فالودی د خړو ټوت لري.
د کور سره رواني د واده سره چې یار پیرات واده کې فالودا خو زړه سم پر ځای شخان کو.
د 2025 میلادي کال مو مبارک. د تیر میلادي کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کتابونو بازارونه داسې ساړو لکه د خپل شوبې شمه. د کال په پیل کې هیلې وې چې د کتابونو بازارونه به شسی. په ځینو شهرونو کې د کتابونو نندارتونونه هم جوړ شول چې څه ناڅه هیلي ورته وغوړې دي. خدا دې کال ختم شو او دې هیلو هغه څه ګل ونه کړ چې تمه یې وه. د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره ممکن په افغانستان کې وړې هڅې هم ګټورې وي، لکه د پوستي نظام ناسم. نن سبا له کابل او نورو ښارونو بهر ته څوک کتاب نشي استولی، که یې استوي ډېر ګرانه تمامېږي. له کابل پېښور او کوټې ته، له هغې خوا کابل ته د کتاب په وړلو راوړلو بندیزونه دي. د دې ترڅنګ شایي اقتصادي ستونزو هم د کتاب په بازار منفي اغېز کړی وي. خو په میلیونونو افغانان په بهر کې ژوند کوي، که چېرته د کتاب تجارت وغوړي شي، ممکن له اقتصادي پلوه هم هغه افغانان چې له کتاب سره یې سروکار دی او د کتاب له صنعت سره یې سروکار دی اقتصادي ګټې وکړي. د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر شاوخوا 300 عنوان کتابونو بندیز هم د کتابونو پر بازارونو بې اغېز نه دی. په نړیواله کچه د کتاب پر بازارونو د ځینو کتونکو په باور د کورونا د وبا اغېز لا هم شته. خو هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي، هماغومره یې د کتابونو بازارونه پراخېږي. البته په یو توپیر چې د کاغذ له چاپه نړۍ د ډیجیټل د چاپ لور ته روانه ده، او د ای آی له ټکنالوژي سره د کتاب د صنعت په برخه کې د نورو بدلونونو اټکل هم کېږي. په 2023 کال کې یو له هغو کتابونو چې ډېر خرڅ شوی دی په دې نوم دی: موږ د قتلونو قضیې حلو. دا کتاب د 55 کلن انګریز کیسه لیکوال او ژورنالیست ریچارډ توماس آسمان ناول دی چې 6 کال په اپریل کې چاپ شو. د دې ناول کیسه د یوې ډلې متقاعدینو په وینا لیکل شوې ده. دوی د زړو کسانو د ساتنې په کور کې ژوند کوي. په کیسه کې دوی پریکړه کوي چې جنایي پېښې حل کړي. د کره کتونکو په باور په دې ناول کې نوستالژیک احساس چې کرکټرونه په کې خپلې تیرې خوږې ترخې یادوي، په ورته وخت کې د تللیو ارمانونو یو ډول تراژیدي په کې پیدا کړي. خو د دې ترڅنګ د طنز له مالګې خالي نه دی. دا کتاب په 2023 کال کې د نیویارک ټایمز تر ټولو ډیر پلورل شوی اثر دی. په نړۍ کې د 2023 کال په ترڅ کې یو بل ډیر خرڅ شوی اثر د امریکایي لیکوال کریستین هانا ناول دی. د دې ناول نوم دی شڅه. کریستین هانا په دې ناول کې د وی ځواني امریکایي انجلی فرانسیس فرانکی مګرات کیسه بیانوي. فرانکی چې په 1955 کال کې د سان دیاګو په مرین چاپیریال کې لوی شوی، د خپل ورور په تعقیب د ویتنام جګړې ته د پاوز د نرسانو په توګه ځي. په جګړه کې فرانکی د ټپي سرتیرو د درملنې په ترڅ کې له سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او د جګړې وحشت تجربه کوي. د ناول کرکټر هغه وخت له روحي پلوه له سخت ټکر سره مخامخ کیږي چې خپل هیواد ته ستنې شي. د هیواد وګړي له سیاسي او اجتماعي پلوه ویشل شوي دي او د جګړې یادونه په هیرېدو دي. هانا په دې ناول کې د هغو ښځو ژوند ته کتنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړي، خو د هغوی قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. دا اثر د ټینګې ملګرتیا، مینې او د ښځو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د ښځو د ژوند تجربې او عاطفي روابط لوستونکي ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. له وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټ رانغشتي دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزه چړنی وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانیستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28 غونډه جوړه شوې و چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې و او ځینې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوي وو. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقي په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خولي هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازای یوې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پرتو نورو ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې وګړنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلا مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیسته دی. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړی نعیم توری وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځۍ په پښتو موسیقۍ سوری غوړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تلر اوبر کی د موسیقي د حالي زلي د سخت دریځ د وجي ډيري کم شوي دي، خو که په اروپا کې دا سي او اداره خلاص شي نو پراتلون کې کی به حل تا د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکي.
چېړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
لبد امرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخله د افغانستان کې دغه برخه ته نه وزد چې پاملرنه کې نه کیږي، بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا مات شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقي د طالبانو حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غګون کې له هواده وټلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هوادونو پاکستان او ایران ته تللی په وار وار لا ازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو سنځو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړي چې دوی به پراتونکو کې د بیوزله هنرمندانو لاسنیوي، ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکو او د لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مونږ کې د یو کال په ترڅ کې خپلې ولوی لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 عالی لمنځه وړی دي. بلورته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره لدی اړخه بختور وو چې د کال په پیل کې د هند نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وې پارشي د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بل مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ښخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 4مه دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. یونسکو ویل دي چې رباب د کلتوري تبادله او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت یې له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړې وه.